د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر 3 بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام خبريږي. خو هغه مخکې په مکړی د دې سات خبرونه ته زه احمد تکل وړاندې کوم. د ستر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون په یو بیان کې ویل چې د مرستو د رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا لیدل کېږي. په بیان کې راغلی دی چې د دې کړکیچ د عواملو د جرړو موندل د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له مخ کې ویلي وو چې په بودیجه کې د خورا ډیر کمښت له وجې به له روانې میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي. هندي رسنیو د استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان له جنرال قونسل زکی وردک څخه 25 کیلوګرامه سره زر نیول شوی دی. د ټایمز اف انډیا د خبر له مخې دا سره زر هغه مهال ضبط شول چې میرمن وردک له دوبۍ څخه هندوستان ته ستنېده. ورځپاڼې د دې سرو زرو بیه 13.5 کروڑه هندي روپۍ ښودلې او وایي د میرمن وردک پر ضد د سرو زرو قاچاق قضیه ثبت شوې ده. ورځپاڼې لیکي پیښه د اپریل په 25مه شوې وه، خو دا ځکه تر اوسه نه ده نیول شوې چې ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. ورځپاڼې چارواکو ته د سپیناوي په اړه د میرمن وردک د بیان یوه برخه هم راخیستې ده چې وایي په دې اړه حیرانه شوې او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو د 15 تنه افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا بندیان 13 پنځشنبه هیواد ته راستانه شول. د دې وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله په پاکستان کې بندیان وو. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د اسرایلو په عملیاتو کې په ځپل شوی غزه کې اوس پورا قحطی راغلی ده. غزه له څه باندې شپږو میاشتو راهیسې د درنو جګړو او د اسرایلو لخوا د فلسطینیانو قلمرو ته پر خوراکي موادو د سختو محدودیتونو له کبله له ډیر سخت ناورین سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام مشري سندی مکین لومړنۍ نړیواله مخکښه مشره وه چې په لومړي ځل یې وویل د غزې هغه اوسیدونکي چې د کلابندۍ تر ټولو بد حالت کې راګیر دي د قحطۍ حالت ته نږدې شوي دي. میرمن مکین پرون له NBC تلویزیون سره په مرکه کې چې سبا یکشنبه خبریږي وویل په غزه کې وحشت روان دی. په شمال کې قحطۍ راغلې او د قحطۍ د جنوب خواته هم روانه ده. بلخوا د حماس د مرکزیانو پلاوی د اوربان لپاره د اسرایلو د طرح په اړه د خبرو لپاره مصر ته رسیدلی دی. د مصر دولتي خبری اژانس القاهره نیوز د جکپورو چارواکو له قوله چې نمونه نه دی اخیستی راپور ورکړی چې وایي د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او اسرایلو ترمنځ په خبرو کې د پاموار پرمختګ شوی دی. او فرانسا د لومړي ځل لپاره په ویتنام کې د هغې جګړې یا توغونډې ته بلل شوې چې په نتیجه کې په هندوچین سیمه کې د فرانسې استعماري ځواک پای ته ورسېده. پاریس پرون خبر ورکړ چې دفاع وزیر سباستیان لیسورنو په روانه اونۍ وبخي پاریس پرون خبر ورکړ چې دفاع وزیر سباستیان لیسورنو به پر روانه اونۍ کې د دین بین پو د جګړې د اویایمې کلیزې په یادغونډه کې د فرانسې استازیتوب وکړي. د فرانسې دفاع وزارت ویلي دا چې ویتنام د لومړي ځل لپاره فرانسه د مراسمو ته بولي ښایي چې دا هیواد غواړي د راتلونکي لپاره له فرانسې سره ښه اړیکې وپالي. دین بین پو په 1945 میلادي کال کې د ویتنام په شمال کې د ویتنام د کمونیست پاوز پر ضد د هغې مشهورې جګړې ډګر و چې په هندوچین کې د فرانسې استعماري واکمني پای ته ورسوله.
د ژوند رنگونه
درنو دوستانو ستړي مشي دی ازادي رادیو د دې اونۍ د ژوند رنگونه خبرونه کې مو یو ځل بیا ز اجمل اند هر کله کوم. که تاسو د دې خبرونه دایمي اوریدونکو نو حتمن به خبرې چې موږ د ژوند رنگونو په خبرونه کې بیلابل موضوعات یا د ژوند بیلابل رنگونه راخلو. ډیر کله د افغان کروندګرو د قانانو او هغوی چې په کرکیله بوختي د هغوی ستونزو ته تم کیږو. کله ناکله د نړیوالو ورځو په مناسبت باندې خبرونه لرو او کله ناکله له داسې کسانو سره چې هغوی په یوه برخه کې کار کړی وي، له هغوی سره د زړه خواله کوو او تاسو سره د هغوی د ژوند رنګونه شریکوو. بې شکه چې د تاسو ټلیفونونه هم په دې خپرونه کې راځي او هغه هم اخلو. نن د مې د میاشتې درېیمه نیټه ده. د مې د میاشتې درېیمه نیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. مطبوعات او ازادي په څه معنا ده؟ مطبوعات یا په معاصره ژبه کې رسنۍ هغه څه دي چې باید په ازاد بې پرې توګه خلکو ته معلومات ورسوي. دا باید د دولتونو، نړیوالو سازمانونو له اغېز فشار نه لرې یا وکولی شي چې په خپلواکه توګه کار وکړي. خو مطبوعات داسې آزاد نه دي چې دوی په خپلو کې هیڅ معیار نه لري. د نړۍ ټولې رسنۍ د ټاکلو نړیوالو ژورنالیستیکو معیارونو تر حاکمیت لاندې کار کوي. په هغې کې ګزارشونه او رپورټونه باید یو طرفه نه یي، یو اړخیز نه یي، معلومات باید دقیق یي. ډېر معیارونه شته دی چې یو ژورنالیست چې کله رپورټ یا خبر جوړوي هغې ته باید پام وکړي، او له هغې معیارونو نه نشي کولی چې په ازاده توګه څه چې غواړي هغه ووایي. باید د ژورنالیزم معیارونه په پام کې ونیسي. خو د نړۍ حکومتونه، زورواکي او همدارنګه لوی سازمانونه، اقتصادي سترې کمپنۍ دا نشي کولی چې د مطبوعاتو او رسنیو په کار کې مداخله وکړي او رسنیو ته ووایي چې څه ووایي څه ونه وایي. ولې باید رسنۍ ازادې وي؟ ګټه یې څه ده؟ په نړۍ کې د انسانانو ترمنځ د دې ډېر امکان شته چې یو څوک له خپل واک نه، له خپلو پیسو نه ناوړه استفاده وکړي. دا د رسنیو دنده ده چې دغه ناوړه استفادې، دغه ناسمې استفادې او هغه ستونزې چې یوه ټولنه ورسره مخ ده دا را برسیره کی او له خلکو سره شریکی کی څو خلک وتوانیږي چې په خپلواکه او آزاده توګه تصمیم ونیول شي. چارواکي حساب کوونکي وګڼي، له چارواکو نه حساب وغواړي، او که له چارواکو نه خوا په نوره نړۍ کې لوی ستر اقتصادي شرکتونه، کمپنۍ دا د خلکو په ژوند باندې اغیز لري. که یو تجارتي لوی شرکت له خپلو هغه حدودو نه چې قوانینو ورته ټاکلی سرغړاوي کوي او مخه یې نه نیول کیږي، رسنۍ په اړه رپورټونه ورکوي. په همدې خاطر خو په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره دا حق په نړیوالو قوانینو کې تضمین شوی او ویل شوی دی چې مطبوعات باید آزاد اوسي. خو آیا رښتیا رسنۍ آزاد دي؟ په ټوله نړۍ کې په ځینو کې ډیر کم، په ځینو کې زیات مطبوعات د بېلابېلو لورو تر فشار لاندې دي. کله چې رسنۍ یو رپورټ ورکوي معلومه خبره ده چې یو لوری لکه د قاضي په یوه پرېکړه کې چې یو لوری به خوښ نه وي، بل لوری به خوښي، دا پیښیږي. او وخت نا وخت د مطبوعاتو کارمندان، ژورنالیستان او خبریالان د بېلابېلو لورو تر فشار لاندې راځي. په نړۍ کې بیا ځینې هیوادونه چې له جګړو سره مخ دي، یا قوانین پکې په سمه توګه نه تطبیقیږي، یا د داسې واکمنو لخوا اداره کیږي چې هغه ټولواکي غواړي، یا داسې قدرت غواړي چې په هغې کې ولسواکي، ډیموکراسي، د خلکو نظر نه وي، هغوی بیا تر ډېره پورې د رسنیو د سانسور او غلي کولو هڅه کوي. په نړۍ کې وروسته پاتې هیوادونه په اماسې چې په نورو برخو کې شاته پاتې دي، د مطبوعاتو د بیان د ازادۍ یا د رسنیو د ازادۍ په برخه کې هم وروسته پاتې دي. افغانستان هم همیشه په دې برخه کې له ستونزو سره مخ و. که هم په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت پر مهال باندې په افغانستان کې رسنیو پراخه ازادي ترلاسه کړه د قوانینو له مخې، او وده یې وکړله، مختلفې ازادې رسنۍ رامنځته شولې. خو داسې نه و چې دغه رسنۍ دي د وخت د واکمنو زورواکانو او د وخت د حکومت د سیاسي مخالفانو له فشار او ناندرو سره نه مخ. آن د ولسی جرګې یو وکیل کولای شول چې په رسنیو فشار راوړي. کله چې په افغانستان کې وروستی سیاسي بدلون راغی او طالبان واک ته ورسېدل، د ګڼو نړیوالو سازمانونو په وینا په رسنیو باندې محدودیتونه نور هم زیات شول. طالبانو په پرله پسې توګه داسې قوانین او داسې نوي اصول وضع کړل چې د رسنیو فعالیت هغسې چې په ازاده توګه ترسره کېده تر سویرې لاندې راوست. ګڼې رسنۍ څه د وخت د حکومت د فشار له کبله او څه هم د مالي امکاناتو د نشتوالي له کبله وتړل شوې. ګڼ خبریالان له هیواد نه ووتل، او هغه رسنۍ چې دا مهال په افغانستان کې دننه فعالې دي، او هغه خبریالان چې په افغانستان کې فعال دي، هغوی هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. زما همکاري د رسنیو یا د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه یو ریپورت جوړ کړی دی. دا ریپورت به واورو وروسته. یو خبریاله چې په رسنیو کې کار کړی دی، له مطبوعاتو سره یې کار کړی دی، مریم بارک را سره ده، له هغې سره به بیا خبرې وکړو او له هغې سره به په دې وغږیږو چې یو افغان خبریاله چې خپل کار کوي او غواړي چې خلکو ته معلومات پیدا کړي، که د صحت په برخه کې، که د روغتیا په برخه کې، که د سیاست په برخه کې، څنګه خپل ژوند پیلوي، له کومو لارو نه مخې ته ځي او بالاخره څه خوږې او ترخې تجربې لري. د تاسو ټلیفونونه به هم راخلو، خو لومړی راځئ چې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت زما د همکاري دا چمتو کړی ریپورټ واورو.
د می میاستې دریمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن سوي دي. په کور دننه یوې خبریالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول سوی وه، د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې په ټولو کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبریالان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
په افغانستان کې دننه یو بل خبریال هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
که چیرته هغه څه چې اوسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو، نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي د اسلامي امارت د استخباراتو له لورې، د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، آزار و اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه ادعا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوې او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمنې ډلې غواړي چې په افغانستان کې دننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي، او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي، چې 80 پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبره نه خبرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وې او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکې دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی په رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمېر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوای چې ډیری له څو مودې بند تېرولو وروسته خوشې سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خبرولو او په خبرونو کې د ښځینه اوریدونکو د اړیکو خبرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشې سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوو ټلویزیوني شبکو خبرونې چې ډیری دینی موضوعات خبرول ملي او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خبرونې بندې دي. او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ شوي چې ځان سانسور کړي.
نظام د خوا ټول خبرونې سانسور شوی او خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبریالان بې دلیل نیول کیږي. د حاکم نظام او خبریالانو ترمنځ د بې باورۍ فضا موجوده ده. که وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان د ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هماهاله د بی پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 130 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړای دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د می دریمه د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق ته د درناوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
دوستانو واوریدل چې نن جمعه د می د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې د افغان خبریالانو لپاره څه معنا لري په دې اړه باندې مو تفصیلي رپورټ واورید. دا د ژوند رنګونو خپرونه ده او تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
لژمن سره سم د ژوند رنگونو خبرونه کې د یوې افغاني خبريالي د سیو چا سره چې له رسنیو سره کار کړي له مطبوعاتو سره کار کړي دي د دې په ژوند باندې او د رسنیو او مطبوعاتو سره د کار کولو په برخه کې په لوړو ژورو باندې خبري کوو. دا مریم بارک ده چې اوس له خپل هیواد نه ډیره لرې مسافره ده. مریم خبرونه تستړې مشي مننه کو چې زموږ بلنه مو منله. د ځان پاړه دی راته وای او دا راته وای چې څنګه دی د مطبوعاتو سره د همکارۍ برخه وټاکله په خپل هغه وخت کې چې خلک تصمیم نیسي چې باید یو کار وکړي. مثلا ځینې خلک غواړي ډاکټران شي، ځینې خلک غواړي انجینران شي، ځینې غواړي ملایان شي او ځینې غواړي چې خبریالان شي. تاسو ولې د خبریالۍ لاره غوره کړله او کلک د خپل ځان پاړه راته وای چې څه زده کړم کړی دي چیرته لویا شبي او څنګه خبري اړه ده؟
ان صاحب سلامونه تاسو او تاسو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم مریم بارک ده او زه یو افغان خبریاله یم. تاسو د لومړی سوال په اړه به وایم چې زما علاقه ولې ولتیا له ژورنالیزم څخه لکه نه چې زه وړه او علاقه ما درلودله او همیشه مې غوښتل د خلکو ترمنځ واوسم او د خلکو اواز وچات کړم او هغه مسؤله ادارو ته ورسوم تر څو وکولای شم د خپل مسلک له لارې له خلکو سره مرسته وکړم. سره له دې چې پوهیږو چې په افغانستان کې د خزینه ډیر مستونز او مشکلات سره مخامخ دي. حتی ځینې کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي، او که چیرې اجازه ورکړي چې مکتب یا پانتون ته لاړ شي، بیا ورته یو مسلک ټاکي، یا خو معلمه اوسي او یا هم ډاکټره. خو زما خوشبختی په دې کې و چې زه په داسې یو کورنۍ کې زیږېدلې یم چې روشن فکر دی او همیشه له ما څخه ملاتړ کړی دی، او هغه انتخاب، هر څه چې ما انتخاب او زما انتخاب ته یې احترام کوو، نو دا زما تر ټولو لویه خوشبختي ده. ما خپل کله چې زه له مکتب څخه فارغه شوم، ما خپل لوړ زده کړې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته ورسو، او وروسته له هغې څخه خپل ژورنالیستي سفر مې د یو کار زده کړې پروګرام یا د انټرنشپ پروګرام له لارې په د افغانستان په یو شخصي رادیو کې مې پیل کړ. او څنګه مې چې ویل، د دې مسلک سره زما علاقه ډېره زیاته وه، او ما همیشه غوښتل چې په مسلکي ډول باندې په دې برخه کې کار وکړم، او خپلې د پوهې کچه په دې برخه کې لا هم زیاته کړم. د دې لپاره ما ځینې کورسونه وویلې، پرته د پوهنتون څخه خپل عملي کارونه مې زیات کړل، او د دې تر څنګ مې یو بورسیه ترلاسه کړه چې د ساوتیسیا د خوانوه، او د هند هیواد ته لاړم. اولته مې خپلې تخصصي زده کړې د ریډیو ژورنالیزم په برخه کې پای ته ورسوله، او د هغه پرته په ځینې نورو پروګرامونو او فلوشیپونو کې هم وم چې زه شریلانکا ته هم لاړم، او د هغې له تلویزیون سره مې کار وکړ. او وروسته د هغې خپل یو ډېرې ښې هیلې او خوب ته چې ما همیشه غوښتل د یو نړیوالې رسنۍ سره کار وکړم، تر څو وکولی شم په د نړیوالې په کچه د خپل خلکو غږ ټول نړۍ ته ورسوم، او وکولی شم له هغې څخه مرسته وکړم. په نړیوالې رسنۍ کې مې کار ترلاسه کړ، او خو ډېره مې له کار سره خپل علاقه درلودله، او همیشه مې غوښتل د خپل خلکو ترمنځ اوسم، د خلکو مشکلات ور موضوع کولای شم چې خپل مسلک لاره د خلکو مشکلات په اړوند ادارو ته ورسوم، او کولای شم د هغې ستونزې حل کړم. خو له بده مرغه کله چې افغانستان سقوط وکړو، زه مجبور شوم چې افغانستان ترک کړم، او په یو بل هیواد کې کډواله شم.
مننه. واقعا چې تاسو جالب سفر کړی دی د ژورنالیزم لپاره، په ځانګړې توګه په افغانستان کې د هغه کسان چې د ژورنالیزم په برخه کې مسلکي زده کړې کړې وي، یو هغه هم د ماسټرۍ تر کچې او پورته، هغه هم په نجونو او مېرمنو کې دا ډېر کم دي. نو تاسو له ډېر هغه پاخه بنسټ نه ژورنالیزم ته راغلي، لومړنۍ زده کړې په کوم ولایت کې وکړې، یا که په بله ژبه وایم د کوم ولایت یې؟
زه خو د کابل کې زیږیدلې یم، د کابل ولایت څخه یم، او خپل زده کړې مې هم د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته رسولې دي.
ښه، نو دا راته وایه چې تاسو چې کله وویل چې د یوې راډیو سره مو لومړنی کار پیل کړ، په اصطلاح هغه روزنیزه غونډې دوره، چې څنګه وو، کومه خاطره یې درته د هغې وخت نه یاده ده؟ د لومړي ځل لپاره چې راډیو کې کار کوي، د یوې ژورنالیست په توګه، او غږ دې خبریږي، یا د یوې نتاق یا ویان په توګه، څه درته په یاد دي له هغې وخت نه؟
زه خوشبختانه درته تاسو وایم چې زه کله چې فارغه شوم، د یو هفتې څخه ډېره بېکاره پاتې نه شوم، او ما دا پروګرام ترلاسه کړ. ومې کولی شو چې د افغانستان په یو شخصي رادیو کې دا کار ترلاسه کړم، او وکولای شم چې هغه زده کړې مې چې په پوهنتون کې کړې دي هغه په عمل کې پیاده کړم. زه ډېرې ښې خاطرې لرم د خپلې د کار زده کړې دورې څخه، ځکه چې کله چې موږ په پوهنتون کې اوسو په تیوري ډول باندې زده کړې کوو، او کله چې موږ ساحې ته ځو اولته په عملي توګه باندې راپور چمتو کوو، خپل غږ له رادیو څخه اورو یا د تلویزیون کې ځان وینو، نو هغه یو ډیر ښه احساس چې دی نشم کولای تاسو ته په الفاظو کې یا په کلمو کې بیان کړم. خو زه خوشاله په دې وم چې کله زه عملی ساحه ته راغلم، ما ډیر ستونزې ونه لیدلې، ځکه چې لخی خوشبختانه د افغانستان تحصیلی کچا هم په دې وروستیو کې د جمهوریت په دوره کې ډیر لوړ شوی و. موږ خپل په پانتون کې ډیر عملی کارونه کول او زموږ ځینې همکارانو موږ ته ویل چې کله موږ په پانتون کې وکړه چې ساحې ته راغلو نو ډیر ستونزې سره مخ وو، ځکه چې موږ نشو کولای هغه درسونه چې په تیوري ډول موږ ویلي وو په سادهګۍ سره عملی په عمل کې پیاده کړو. خو زه خوشحاله په دې وم چې ما په پانتون کې هم موږ راپورونه درلودل، عملی کارونه مو کول، ما ډیر ستونزې ونه لیدلې او تر ټولو ښه خاطره دا ده چې زه له ډېر ښه خلکو سره زما سره کار و. او ژورنالیزم زما له نظره د علم نه زیات یو هنر دی. څومره چې انسان ډېر کار وکړي، څومره چې ورځ په ورځ تجربې زیاتې شي، هغه نور هم هماغه انسان نور هم مسلکي کېږي. او زما ښه خاطره دا وه چې کله زما د دوه میاشتې او درې میاشتې د کار زده کړې دوره پای ته ورسېدله، زه وتوانېدلم چې د رسمي کارمند کارکوونکي په توګه باندې په هغه اداره کې وګمارل شم.
ډیره مننه. په افغانستان کې که څه هم اوس د طالبانو په واک ته رسیدو سره شرایط نورم سخت شوي دي د رسنیو لپاره، په ځانګړې توګه نجونې له ښوونځي نه منع دي، له پوهنتونونو نه منع دي، نو اوس خو شرایط ډیر سخت شوي. خو پخوا هم د نجونو لپاره شرایط اسانه نه وه، ټولنیز اجتماعي شرایط، حتی په ځینو ځایونو کې د قوانینو په برخه کې هم مشکلات وه، خو تر ټولو غټ اجتماعي مشکلات وه. هغه مشکلات له کور کلي نه را نیول کېدل تر کوڅې پورې او هم تر کارځای پورې نسبتا نارینه ژورنالستانو او خبریالانو ته، ښځې له زیاتو او نجونې له زیاتو ستونزو سره د خپل کار په برخه کې ستونزې خو نه خنډونه او ستونزې او مشکلات سره مخ کېدلې. د خپل ځان او د خپلو همکارانو یا هغه نجونې او چې تا پیژندلې چې په رسنیو کې کار کوي یا اوس کار کوي، له سړیو سره یا له نارینهو سره په افغاني ټولنه کې هغه کار څه توپیر لري او کاري خنډونه چې ورته مخته راځي څه توپیر لري تاسو فکر باندې؟
آن صاحب، دا یو ډېر ښکاره خبر ده چې په افغانستان کې د ژورنالستانو وضعیت ډېر خراب دی، نه تنها اوس بلکې د جمهوریت په وخت کې هم. دا یو ډېر خطرناک مسلک دی بیا په تېره نجونو لپاره او ښځینهو لپاره، ځکه چې نجونې سربېره د امنیتي ستونزو څخه لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه فرهنګي، کلتوري او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي. او دا ډېره د هغې لپاره ستونزمنه ده چې وکولی شي په دې مسلک کې مسلکي کار وکړي او یا هم په دې برخه کې زده کړې وکړي یا کار وکړي. لکه څنګه چې ما اول کې مو ویلې، زما تر ټولو لویه خوشبختي دا وه چې زما کورنۍ همیشه له ما څخه ملاتړ کوه، مګر زما د مسلک لپاره زما مور او پلار په ټولنه کې ډېرو خلکو څخه پیغورونه اورېدلې دي او شاید تر ډېره پورې یې له خلکو پټوله چې ونه وایي زما لور په رسنیو کې کار کوي، ځکه چې ما په تصویري رسنیو کې کار نه کوو. نو دا ورته لږ څه ساده وه چې هېڅ خلکو ته ونه وایي زه په کوم برخه کې کار کوم. خو پرته له دې زما ډېری همکاران وو چې هغه حتی زما وس خوړ ویلې چې ته ډېره خوشبخته یې، ستا کورنۍ له تا څخه ملاتړ کوي. خو ما مکتب او خپل پانتون له ډېرو ستونزو سره پای ته رسولی دی. هره ورځ به ما خپل د ورور پلار نه پیغورونه اورېدل، هره ورځ به زموږ په کور کې جنګ و چې ما ته به یې ویل یا پانتون ته مزه یا هم مکتب ته مزه یا په دې مسلک کې کار مه کوه. چې دا د خبرو به زه ډېره غمګینولم. او سره له دې چې موږ ټولنیز او فرهنګي ستونزې لیدلې، کله چې یو ژورنالستانو په عمومه کې بیا په تېره ښځینه ژورنالستانو په بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکاو او یا هم مایوبېدلې، دا د نورو ژورنالستانو په ذهنیت او روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. زما پیاد دی په 2013 کال کې د اپریل په دیرشمه، کله چې د افغان ژورنالستانو باندې هغه ځانمرګي برید شو، زما ډیره خوګه او ډیره نږدې ملګری ډیره تکړه ژورنالیست محرم دورانی هغه خپل ژوند له لاسه ورک او زه اولین نفر وم چې د ډاکټر لخوا ماته وویل شو چې دا د خپل ژوند له لاسه ورک هغه صدمه دا هغه صدمه ته قضه تروسه نه موتل زه تروسه باور نه لرم چې زما خوګه ملګری زما سره نشته دا او یا د هغه فامیل سره مشکلات لیدلې دي
دا ډیر دا محرم دورانی پاړه باندې بزم دومره وایم چې واقعا چې موږ ټول پاغه پیخه باندې خوشینیو پاغه پیخه کې چې د 2013 کال کې وشوه غالبا چې کلیزه یې دغه څو ورځې مخ کې و تلینی محرم دورانی پاغه ورځو کې تازه ل آزادۍ رادیو سره د کار پیلولو په پروسه کې و او د ټریننګ په یو برخه تر اغلی و چې د هغې نه وروسته یې رسمن ل آزادۍ رادیو سره کار پیلوه او د موږ دوه نور خبریالان همدارنګه د نورو رسنیو خبریالان هم په هغه پیښه کې شهیدان شول او واقعا چې دردونکې پیښه وه د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره په یو وخت باندې د هغې پیښې په اړه باندې راته ووایه هغې ورځ باندې تاسو چیرته وایي څنګه خبر شوئ زه نه غواړم چې مسایل ډیر خواشینونکي خواته لاړ شي خو په مجموع کې ښه ده چې اورېدونکي د موږ پوه شي چې خبریالان څنګه له څه ډول مشکلاتو نه تیریږي تر څو پورې هغه معلومات چې دوی د بېلابېلو رسنیو نه اوري هغه دوی ته برابر کړي د هغې ورځې په اړه باندې راته ووایي څنګه خبر شوئ کوم ځای کې وایي تاسو او د دغې پیښې د جریان په اړه هغه تاسو د لیدلوري نه څه وه
ان صاحب هغه تور ورځ باندې زه دفتر کې ما د سلام وطندار رادیو سره کار کاوه او د دې پیښې څخه یو ورځ مخکې د څنګه مې چې ویل محرم زما ډېره خوږه او ډېرې نږدې ملګرې وه او موږ یو ځای سره کار په یو دفتر کې کار کاوه یو ورځ مخکې له هغې ما هغه سره مسج کوم ځکه چې زه د هند په پورسیه کې کامیاب شوم او ما ورته ویل چې زه ځم او خو هغه لکه چې اول نه په مغه انسان باندې کله چې یو انسان مرګیږي شاید هغه روحي خبر اوسي خې احساس نه درلوده او ما ته ویل چې ته خو ما پرېږدې زه خو یو تا یو څه د معاملې کوي خو دا خبره پایتور سره له ما غوښتل چې ما ټول چې تازه دی رادیو کې د کار اخته زبا همکارانو ته وایم او ماته ویل نه همکارانو ته مو وایا کله چې ماما شو خپل لشدني سره د خپل دفتر ته لازم او همکارانو ته وایم خو لبه مرغه کله چې دیرشم د اپریل و په هغه ورځ دفتر کې وم کله چې ما خبر واورې چې د ازادي رادیو ته نږدې په افغان خبريالانو باندې بریچ شوی دی نو زه ما محرم ته زنګ وخه خو تلیفون یې رخ نشو او ما هم د ویډیو نن یو لمال دا د ازادي رادیو نه لږ څه لري دی شاید محرم ونو سی په کې یا شاید اوس ځکه چې هم دا اوس بریچ شوی دی هغه د پاره شاید اوس تلیفونونه کار نه کوي پرې مې خود لاړم خپل خبرونه مې ثبت کړه تقریبا یو لس بجې وی یو لس بجو شاوخوا کې چې ما کله بیا څنګه وخه د هغه ټلیفون ته یو نارینه جواب ورکاو ما ته ډیر جالب و چې د دې ټلیفون نارینه سره څه کوي نو ما ورته ویل چې تاسو څوک یاستئ دا خو زما د ملګري ټلیفون دی نو هغه ویل چې زه ډاکټر یم تاسو یې څه کوي ما ته زه ملګری یم او زه همکار یم ما ته ویل خی په خیلک ځکه چې اول دفعه ما خپل
زه نه غواړم چې تاسو ډیر خواشینی کوم واقعا چې هغه پیښه ډیره مرګونی او دردناکه پیښه وه هغه وخت د داعش وسلوال ډلې مسولیت په غاړه واخیسته هغه دوستان چې په دې اړه باندې معلومات نه لري د 2013 کال د اپریل د میاشتې په دریمه نیټه د ششترک په سیمه کې لومړی وچاودنه وشوله کله چې خبریالان دغه چاودنې د پوښښ لپاره ورټول شول د پیښې ساحې ته چې پکې ګڼ خبریالان و د بیلابیلو رسنیو نه د موږ دوه خبریالان په هغه ساحې ته د تصویرونو اخیستلو دپاره ورغلي وو چې بله چاودنه وشوله او په هغې کې د تاسو د ملګري او د موږ د همکاري مریم محرم وبخی محرم دورانی په شمول باندې نه کسان د رسنیو کارکونکو خپل ژوند وبایله او ګڼ نور پکې ټپیان شول، او دا ځکه چې دوی غوښتل خلکو لپاره د پیښې له ځایه معلومات راټول کړي چې واقعا دردناکه پیښه وه. مریم، تاسو راته د هند سفر په اړه باندې ووایئ. تاسو ویل چې هند کې هم د راډیو په برخه کې زده کړې وکړې، دا په کومه برخه کې زده کړې وکړلې او څه هم داسې پکې زده کړل چې له افغانستان نه مختلف ځینې کارونه و یا هغوی نوې کومې تجربې درلودې، څه شی و؟
ما د هند په چنئی ښار کې په ساوت انډیا کې خپل د تخصص په ریډیو ژورنالیزم کې ترلاسه کړ، او واقعا لکه څنګه چې ما وویل چې ژورنالیزم یو هنر دی، او موږ هر هیواد خصوصا ژورنالیزم برخه کې لدانا میتودونه لري، او هغه سهولتونه هغه وسایل چې شاید هند په خپل پانتون دا کالج یا پانتون په درلوده شاید موږ په افغانستان په پانتون کې نه درلوده، دا یو ډېره ښه تجربه وه. موږ کولای شو پرته له دې چې په راډیو کې موږ څنګه کولای شو پیاوړي او ډېر موثره راپورونه تر جوړ کړو او خلکو ته وړاندې کړو، څنګه کولای شو راډیو له خولۍ رسنیو یا ټولنیزو رسنیو سره وصل کړو. ډېر د مسلک په برخه کې یعنی ډېر پرمختللی کورس و ډېر شیان مکې نه زده کړ، او ډېرې ښې تجربې لرمه. هغه استادانو چې هلته درس ورکوه په ډېرو نړیوالو رسنیو سره یې کار کوه، او ډېرې ښې تجربې یې درلودلې چې موږ وکولای شو د هغې له تجربو څخه او له د فرصت څخه استفاده وکړو او خپل د پوهې کچه د ژورنالیزم په برخه کې پیاوړي کړو.
مننه، سلامت اوسي. اوریدونکي زنګونه وهي موږ ته، که د تاسو اجازه یې څو اوریدونکو ټلیفونونه هم راخلو بیرته زه تاسو ته راګرځم. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
مله اجمل خان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک وکړي چې روغ جوړ وي. تاسو هم سره اوریدونکو عبدالحق اتل هم د هلمند ولایت
څخه اتل سب ستړی مشه له هلمند ولایت څخه. مهرباني وکړئ،
مننه. خدای پاک دې قدر وکړي. تاسو محترم دوی غوښتنې تاسو لرمه په اخر کې را بسم هغه بیا وروسته سره مطرح کوم. اول یو سلام ان صاحب محترم، دا خور چې کنه کیسه وکړه ولان صاحب محترم، دا تاسو راورسولو چې بيخي جنات د کړو یو هغه د دای صاحب محترم د شهادت ورځ چې موږ د پاره مثال د خبرې یو غټه غمیزه و، دا غواړي چې دای صاحب شهادت ورسې د هغه د پاره ډیر تور ورځ و. بل دغه سیده ژورنالیستان چې په کابل کې په شهادت باندې نه پاره ورسې د مثال باندې ست ژورنالیستان وان صاحب محترم، نو د خور سم په درنه شلې کو چې په نور رسنیو کې دا غمیزه دغه بیا ونه کې ځکه اوریدونکو چې خو بل کوم حالات باندې ځان صاحب محترم ته په خدای باور وکړي بيخي دا شي حالات مګډ واټ سان صاحب محترم چې دا خور دا کوم حساب کړ، نو رسنی بعد ان صاحب محترم بیا پرې پاتې شي. خصوصا یو خاص در رسنی سم شي د غلرو خاطرې لري ان صاحب محترم چې تاسو ژورنالیست یو خبر جوړي مثال د خبرې ډېر تحقیقات پکې کوي، مثال دا چې بیا پرې راپور نه جوړي چې مثال د خبرې د راپور ار ار مثال د خبرې دی ګوري چې دا مثال د خبرې کاره معلومات پکې دي کنه دي. او بل دا چې بیا ان صاحب محترم د اسلامي امارات مجاهدین سم دا غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو امنیت دی خوندي کې په داوه شرایطو کې ګوري. دا سیز می خبري نه و سم مثال د خبرې په بهر ملکونو کې د مثال د خبرې د خپل د امنیت د خاطر سم مثال د خبرې چې دی بل خپل مثال هغه امنیت مثال نه اساسي چې مناز می ژوند ته خطر دی، نو موږ د خپل حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې ژورنالیستان ته ډاډ ورکړي چې راځي چې امنیت موږ خوندي کوو، او ژورنالیستان د پاره مان صاحب محترم لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه بعد بیا پرې خبرونه دغه کې د یو ډلې مثال د خبرې طرفداري ونه کې، او را به خپل دوه غوښتن پان صاحب محترم چې تاسو یې لرم که تاسو اجازه یې
زبدر نه و پختنه وکم بیا د تاسو هغه وختنی بام واورو. د ما پختنه دا چې د رسنۍ خو ډیره موده نشرات کوي. مریم بارکی د خپل تجربه پاړه وویلو، یعنی واځي د رسنیو فعالیت په سیاسي ډګر کې نه دی، په اجتماعي برخو کې دی، په ټولنیزو برخو کې دی. لکه زه خپل ډیر علاقه لرم چې په ځینو اجتماعي او ټولنیزو برخو کې کسان داسې پیدا کړو چې له خلکو سره معلومات شریک کړي، په زراعت کې، په صحت کې، په طب کې، په نورو شیانو کې. فکر کوي دغه معلوماتو ته اړتیا شته د خلکو سره په ورځني ژوند کې سمرسته کوي؟
بالکل ان صاحب محترم، دا خو ډېر ښایسته موضوع ته اشاره وکړه. د کاغذ وکړه ان صاحب محترم، دغه سې دی ګوره د زراعت مثال د خبرې زراعت په بښو کې دا تاسو رسنی مجامع شاور د شپې و درځان صاحب محترم، زه خپل د ماشومتوب د وخت د رسنی مینوالم. نو که د زراعت په بخش کې مثال د خبرې دی او کافور اولی مثال د خبرې زراعت په بخش کې هغه ګټې دلته خلکو ته رسېدلې دي او داسې مثال د خبرې ګټورې خپرونې انسان محترمه خصوصا د میرمنو خپرونې چې کومې تش جوړوي د پخدا باور کانسا محترمه په کورنۍ کې مثال د خبرې زنانه و دوغه نه مثال د خبرې عامه پوهاوی د اقتصادي رسنۍ د لارې ترلاسه کړي دي چې څوک دلته مثال د خبرې یو معلم ورسره وي یو داسې یو بل غټ پوه سړی ورسره وي چې دوغه نه مثال د خبرې په حقیقت باندې پوه کړي نو دې ته حضوري استان سم محترمه بالکل لکه تاسو اشاره ورته
وکړئ
مثال د خبرې رسنۍ باید خپل اصول ادا کړي.
ډېره مننه. اوس دې تاسو نه به زه واورم، مهرباني وکړئ.
مننه سم محترمه، ما غوښتنه دا غوښتای درفنی څخه چې موږ په علمن ولایت کې جرنالیست نه لرو، د ازادي راډیو یا د بی بی سی راډیو جرنالیست نه لرو، او دا تاسو ته بهتره معلومات چې علمن د بهترین ولایتو څخه یو غټ ولایت دی د ټول افغانستان په ولایتو کې، نو موږ دلته جرنالیست نه لرو که تاسو دا مشتابه سمر دا غوښتنه کوي چې مثال د خبرې د ازادي راډیو جرنالیست دلته د دایي په شهادت سره سم محترمه زموږ ډېر مشکلات مثال د خبرې دلته داسې مشکلات په جنوبي ولسوالۍ کې ستاسو مثال د خبرې رسنۍ نس کوي چې دلته راشي نو کوي جرنالیست د ازادي راډیو مشتابه ما ځا غوړي یو جرنالیست مثال د خبرې د ازادي راډیو په علمن کې معرفي کې نو دا به ډېر خوشاله سم محترمه یو غوښتنه کوم دا غوا
مننه د تاسو دا غوښتنه ما یاداش کړه زه به یاتمن خپل مشرتابه ته ورسوم دایي دغه ته به زه یو وار یادونه وکم تاسو یادونه وکړله که څه هم د مخکې تاسو ویل چې لاوریدونکو سره دغه ویرجنې کیسې به نه شریکوو خو الیاس دایي تاسو را یاد کړو نن د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ ورځ ده. الیاس دایي سره ما کلونه له نږدې کار کړی و، یو له خندا ډکه خوله زلمی و او کله چې به یې رپورټ راستوه نو د هغه رپورټ به عموما داسې و لکه یوه خوږه کیسه چې اوري، لکه یو داستان چې اوري. ټول عمر به د خلکو په ستونزو او مشکلاتو باندې راڅرخېده. خپله یې له کرنې سره ډېره زیاته مینه درلودله او د کرنې په برخه کې به یې ډېر رپورټونه راستول. بالاخره هغه هم د ماین په یو چاودنه کې په شهادت ورسید چې ګمان کېږي تر ډېره پورې علت د ده همدغه خبریالي وه. نو مطبوعاتو د ازادۍ په ورځ باندې ښه ده چې د الیاس دایي یادونه وشي. تاسو د هلمند یادونه وکړه، په هلمند کې ازادي راډیو پراخه اورېدونکي لري. تاسو کې د موږ راډیو واورئ، د بګهار دریم او دویم ټلیفون له هلمند نه دی او تر ډېره پورې دا د الیاس دایي هغه هڅې دي چې له دغه ولایت نه یې ډېر په خلوص او اخلاص باندې د خلکو ستونزې شریک کړي دي او خلکو اعتماد په ازادۍ راډیو باندې پیدا کړی. مهرباني وکړئ بلا خبره ماورم.
مننه خدا پاک دې کادر وکړ تاسو محترم د حکومت سم د خپل حکومت او سمي حکومت سم دا غوښتنه چې دایي صاحب مثال د خبرې په قاتلینو پسې وګرځي، مثال د خبرې چار ځای مثال د خبرې دایي صاحب قاتلین ونیسي او عدل او قضا کې ورګان ته وسپاري چې دا غټ جرم کړی. ان تاسو محترم او بل ان تاسو محترم استاد د رسنۍ سم ډیر شایسته خاطرې لرو. الله پاک مقدر وکړ کوم کې چې ما اشاره ورته وکړله مثال د خبرې ډېرې فائدې داسې د رسنۍ د طریقه مثال نور مشکلات تر رسېدګي سوې ده. خو یوه غوښتنه ان تاسو محترم نن چې د رسنۍ بحث دي مثال د خبرې غواړم ستاسو سره بیا شریکه کړم. دا څه موده د مخه که ستا یاد ما د خپلو بچیانو مثال د خبرې ستاسو غوښتنه وکړه چې په دغه اړه باندې راپور جوړ کړي. خدای پاک دې ستاسو اخرت در سم کړي. تر قیامت تر ورځې به ان تاسو محترم زه او زما کورنۍ ستاسو دعاګوي دعایې درته کوو. خو که یوه ځواني ته زما سره به ان تاسو محترم په ویډیوي بڼه باندې د زما د بچیانو یو راپور جوړ کړي نو زه به ډېر مثال د خبرې ستاسو منندوی یم. ځکه زما بچیان چې دي ان تاسو محترم اوس په ډېرو بدو مشکلاتو کې مثال د خبرې قرار لري، وضعیت یې ورځ تر بلې خرابېږي. ان تاسو محترم نو دا زما ستاسو غوښتنه ده که په یو ویډیوي برخه باندې مثال د خبرې تاسو کار وکړي، د زما د بچیانو یو راپور چمتو کړي. خدای مهربان دی، یو ځل به د زما بچیانو ویډیو ده یو ډاکټر وویني ما ته به د تداوي لاره وښوي. نو دا به ستاسو زما سره یو غټ احسان. ان تاسو محترم د یو افغان سره به ستاسو یو احسان د یو خوار او غریب سره به ستاسو یو احسان. ان تاسو محترم دا زما ستاسو غوښتنه ده.
مننه کو. په دې برخه کې به موږ کوشش وکړو. باید یادونه وکم چې اتل سب سمو د مخکې له ازادۍ راډیو سره تماس نیولی و. د ده دوه ډېر ګلالي کوچنیان په یو ډول جلدي ناروغۍ باندې اخته دي چې جلدي وینې کوي او داسې زخمونه کوي چې کیدلی شي د ما همکار باتمن د تا شمېره یاداشت کې عیار صاحب را سره دی، بیا به وروسته زه او ته زه در سره تماس ونیسم او کیدلی شي چې په دې برخه کې د تاسو غږ د موږ دنده همدا ده چې هغه کسان چې غږ یو ځای ته رسول غواړي غږ یو ځای ته ورسوو. مننه که واتل صاحب بیرته به در سره تماس حتمن نیسو یا زه یا د ما همکاران ورزو یو بل اوریدونکي ته. دی څوک دی او له کوم ځای زنګ وهه؟
ډیره مننه اجمل ان صاحب، سلامونه او د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې مبارکي تاسو، ستاسو همکارانو، همداشان میلمنو او ټولو همکارانو ته وایم. هیله دروغ او جوړ بیا نبی الله زابلی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم.
زابلی صاحب ستړی مشي له غزنی نه. زابلی صاحب هم د مونږ همیشنی اوریدونکی دی او مونږ سره په مختلفو خپرونو کې برخه اخلي. زابلی صاحب، مطبوعاتو ازادي تاسو ته په څه معنا ده؟ د یو اوریدونکی او افغان په توګه
بېشکه ښه پوښتنه. مطبوعات خو تقریبا یعنی په یو حکومت کې سی نه پیژم درېمه لاسته راوړنه هڅه ورته ویلی سو. یعنی مطبوعات د یو دولت دپاره، د یو هیواد دپاره، یعنی د ټولنې هغه ژغ رسوونکی مطبوعات دی. د هر فرد هغه غوښتنې تر حکومت پورې، د حکومت هغه څه خدمتونه کول تر ولس پورې رسولی دنده ده. نو واقعا په افغانستان کې ډېرې رسنۍ دي، خو دا وخت ځینې رسنۍ تقریبا په نشتون په پلګې حساب دي. خو بیا هم افغان ولس ډېر تر ډېره حده ازادۍ راډیو ته اولیت ورکړی ده او اوري یې هر خبرې په غور سره اوري.
مننه زابلای صاحب. دغه د موږ کلتوري خپرونې، فرهنګي خپرونې د ځوانانو لپاره چې لرو، تفریحي یا د صحت روغتیا زراعت د خپرونې په وطنونو کې تاسو او نور اوریدونکي د دوی د ژوند لپاره تاسو فکر کوئ اړتیا ورته شته دی نشته دی؟ ورته څه معلوماتو کې ورسره مرسته کولای شي؟
بې شکه. تاسو ټولو هغو خپرونو ته له نیکه مرغه ما یو پیغام هم پرېښو، داسې نس هغه پیغام هم نشر سوی. زه له ما یو څو دقیق خپرونه تیره شوې ده. نو تاسو هرې خپرونې ته د افغان ولس هرې ستونزې ته او په هره برخه کې سي خبرتیا ته خپرونې ته اړتیا ده هغه مو جوړه کړې ده. مثلا که موږ تاسو کو د زراعت خپرونه یې، هغه ټول افغان ولس له دقنۍ سره ډېر زیات لاسو کار لري. په هغه بخش کې متخصصین راغواړي او خپرونه شته. مثلا ښوونیزه خپرونه سي هره ورځ اتنیمې بجې د یو مضمون درس ورکول کېږي. هغه په دې وختو کې دینه کشر همداشان ټول افغان ولس ښوونې روزنې ته ډېره اړتیا لري. په هغه بخش کې سته تفریحي سته، سیاسي سته، اجتماعي سته، ټولنیزه سته. له نیکه مرغه په هره برخه کې ورته کتنه سوې ده. خو بیا هم خپرونې یعنی که موږ تاسو هر څومره زیاتې واورو بیا هم پرې ملتیا نشته. خو زموږ د ځوانانو یوه غوښتنه هغه له ازادۍ راډیو یعنی ټولې غوښتنې پوره کړې دي. یوه غوښتنه که څه هم تفریح خپرونه سته، ای کاش په اونۍ کې یوه ورځ داسې خپرونه وای چې له شعر، غزل نه ما سوه بل څه موسیقي یعنی بل څه هلته په هغه خپرونه کې نه وای. که څه هم تاسو هره ورځ خپرونه لري، خو یوازې شعر ته ځانګړې شوې خپرونې ته ضرورت شته. نو تاسو د خپلو همکارانو یادونه هم مخکې وکړه. ما ته مو ډېر همکاران تاسو ځینې یې یادونه نه وکړه. زه یادونه غواړم ځکه چې زه د دوی سخت مینهوال وم او زه له ماشومتوبه مې دوی اورېدو. دا چې تاسو په دې ډګر کې ډېر زیات کار کړی، د ډېر همکاران مو هم له لاسه ورکړی دی، شهیدان سوي دي. مثلا موږ جناکا الکوزای یادولای سو چې یو داسې څیره وه چې په افغانستان په جورنالیستانو کې تقریبا یوتلې څیره وه. حسیبه شهید یادولای سو، هننزای صاحب یادولای سو، ژمن صاحب یادولای سو. د یادونې وړ ده چې د هلمند خبریال الیاس دایي یادولای سو، مریم دورانی یادولای سو. نو دا اوه دانې تقریبا شپږ دانې همکاران له کومه ورځې چې شهیدان سوي دي، مړه شوي دي. زما یې هغه ترخې خاطرې اوس هم په غوږو کې دي، هغه خپرونې یا پروګرامونه چې ما اورېدو. او تر هغو به مې هېر نه شي تر څو چې زه په دې دنیا کې یم. بیا مې هم ارمان دي، بیا هم د دوی او دوی ته د جنت فردوس غوښتونکی یم او کورنیو ته د صبر جمیل غوښتونکی یم.
مننه امین، مونږه مرته دعا کوو او خدای دې په دیغوی هغه دنیا ښکلې کړي. مننه له تاسو نه چې خبرونه اوري او همیشه تماس نیسي. زابلای صاحب تاسو د موږ یو لاغه اوریدونکو نه یې چې د موږ په خپرونو کې فعال ونډه راسره لري. موږ له ټولو خپلو اوریدونکو نه مننه کوو چې د موږ خپرونې اوري او دا خپرونې هڅه کوو چې د دوی لپاره مفید وي، دوی سره په ژوند کې په ورځنیو چارو کې مرسته وکړي. مننه کوم له میلمنو نه، نورو د دې په خاطر چې وخت کم دی راسره، له نورو ټلیفون کوونکو نه به بخښنه وغواړو. متاسفانه چې ډېر ټلیفوني تماسونه نشو راخستلی. زه بیرته خپلې میلمنې ته راګرځم. دا ځوانه افغانه ژورنالیست او خبریاله مریم بارک ده چې نوی سفر دی ورته څو کلونه به کیږي، خو واقعا له ډېرو تجربو نه ډک دی، لوړې ژورې پکې لیدلې دي. مخکې له دې نه چې د تاسو نه د مسافرۍ په اړه باندې وپوښتم، اغلې بارک، دا راته ووایه چې په افغانستان کې دغسې له اورېدونکو سره او خلکو سره کار کول د دې برخه کې د علاقه مندي څومره وه؟ مثلا یو کم ته تللی، یو کور ته تللی، د یو بازار ته تللی، له ښځو نه په یو روغتون کې د هغوی خبرې دي اورېدې، دا د وظیفې نه کول او که نه دې کې دي یو احساس دی د داسې څه کوو چې چاته د خیر رسېدلی؟
د همیشه په دې اراده باندې دا کار ما کاو تر څو وکولای شم د خلکو غږ اوچت کړم او وکولای شم د دې مسلک له لارې د هغې ستونزې حل کړم. سره له دې چې پوهیږو چې په افغانستان کې ډېری ځایونو ته افغان ژورنالیستان، ښځینه ژورنالیستان نه لیږلی تر څو هلته لاړ شي او خبر چمتو کړي، ځکه چې ویل یې امنیتي له لحاظه یا هم د همغه ساحې د کلتور او فرهنګ له مخې یو ښځینه ژورنالیستان نه شي کولای هلته لاړ شي او د هغې د ښځو مېرمنو سره مرکه وکړي او یا هم د هغې ستونزو څخه پوښتنه وکړي. خو ما همیشه همدغه رسک قبول کړی و او د کابل په ډېرو لره پرتو سیمو ته به کله چې زه د سلامت اندار راډیو سره مې کار کوو او دا رسک ما اخیسته تر څو په لره پرتو سیمو ته د کابل لاړه شم او هلته د ښځو سره مرکه وکړم، ځکه چې هلته د کابل ضد سیمې وې چې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې واکس پاپ ورکړي او یا هم د راډیو کې مرکه ورکړي. خو ما د همدغه خپل هنر څخه لږ څه استفاده کوله تر څو هغه وکولای شم دې ته راضي کړم تر څو له ما سره وغږېږي او هغه معلومات چې زموږ ټولنې ته اړین دي او یا هم کولای شو چې د نورو هغه زموږ اورېدونکو ته ګټور واوسي هغه معلومات ترلاسه کړو. او همدارنګه زما د ژورنالیستي سفر کې زما ډیری کار کا د بی بی سي رادیو سره و او یا هم کا د نورو رسنیو سره، زیاتره د افغانو میرمنو او د افغانو ماشومانو د حقونو په اړه باندې. او تازه کله چې په هند کې هم و، ما په هند کې کول وختل مې چې د هند په هند کې د افغانو میرمنو د حقونو او د افغانو ماشومانو حقونو په اړه راپورونه چمتو کوم.
مننه مریم بارک. خبرې به رالنډې کړو، د موږ دا وخت پر ختمېدو دی. د ما دوه پوښتنې پاتې دي چې دواړه مهمې دي چې تاسو نه وکم اوریدونکي به غواړي چې په دې باندې پوه شي. یو دا چې اوس د نجونو مکتبونه تړلې دي، پانتونونو ته تګم منع دی. په افغانستان کې د ګوتو په شمېر ښځینه ژورنالیستانې پاتې دي چې کار کوي، هغوی په ډېرو محدودو شرایطو کې. دغه مسلې په اړه باندې د تاسو نظر څه دی؟ نړیواله ټولنه ګڼې افغان ښځې په ځانګړې توګه ښځو ته هم په رسنیو کې هم په نورو برخو کې د کار اجازه غواړي، او تر ټولو مهمه دا د زده کړو اجازه ورته غواړي. آیا که زده کړې همداسې تړلې پاتې شي، ټولنه به د تاسو په څیر باندې ځوانان او خبریالان ولري؟
یو ډېر ښکاره خبر نه تنها ما او تاسو ته، شاید ټولو خلکو ته، چې د افغانستان اوسنی حالت او دا محدودیتونه چې دي، دا ټول یو سیاسي لوبه ده. او تر هغه چې سیاست مداران ونه غواړي، هیڅوک نشي کولای چې دا حالت ته بدلون ورکړي. خو د یو افغان انجنې او یا هم د یو افغان ژورنالیست په حیث باندې دلته په اروپا کې زه همیشه په غونډو کې ګډون کوم راپورونه چمتو کوم ترڅو د افغان نجونو غږ وچت کړم او د هغې د تعلیم او تحصیل د حق لپاره د هغې څخه دفاع وکړم، ملاتړ وکړم ترڅو خلک دې ته متوجه واوسي چې د افغانو میرمنو څخه ملاتړ وکړي. موږ نشو کولای چې د سیاست مدارانو کوم اراده چې هغې لري هغه پېتغي ده کو، خو د خلک کولای شو کله چې د نورو نړیوالو خلکو یا د نړۍ نورو خلکو ته د افغانانو د وضعیت په اړه باندې هغې ته خبر ورسوو، هغې کولای شي چې په فشار راوي. دلته له کله نه چې زه راغلی ما خلک فکر کوي چې افغان میرمنې ټولې بې سواده دي، ټول چادري اغوندي، هیڅ هلته باسواده وجود نه لري. زما تر ټولو لوی هدف اوس دا دی چې زه خلکو ته ورسم چې په تیلو شلو کلونو کې افغان میرمنې په بېلابېلو برخو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې. ما خپله ماستري په اروپا کې همدا اوس پای ته ورسوله، په د نړیوالې د ژغورنې نړیوالې کمیټې سره کار کوم او دا مې ثابته کړې ده چې افغان میرمنې د نړۍ له نورو میرمنو څخه کمې نه دي او هماغه وړتیاوې لري. خو زموږ د هیواد وضعیت یو سیاسي لوبې له امله داسې شوی دی او کچېرې
همدغه خبره مهرباني وکړي
اغیزه دا دی امدوس فکر وکړو کې ان صاحب دوه کال شوي د دوه کال نه ډیر شوی دی چې دی یو انجلۍ نشي کولی پانتون یا مکتب ته لاړ شي. دا هغه د سرنوشت سره لوبه شوې ده. هغه یو جلۍ په لومړی د پانتون په لومړی کال کې وا او شاید فارغه شوې وه. هغه اوس په کور کې ده. مونږ نشو کولای چې قدر ولرو، مونږ نشو کولای تحصیل کده ځوانان ولرو. دا د هیواد په وضعیت باندې ډېر زیات منفي اغېزې درلودلی شي.
او کبیر ته تاسو ته راشو، د تاسو لپاره اروپا ته راتګ د سفر پای و د ژورنالیستیک سفر او کنا په ځانګړې توګه که د افغانستان سره په تړاو وسنجوو، د افغانستان خلک یوه بدمرغي به ورته وایم. دوی دا ګڼي چې په افغانستان کې چې کدرونه پیدا شي د حالاتو له کبله هغوی مجبور شي. هغه مخکې یوه اورېدونکي موویل اتل چې له وطن نه ولاړ شي. د تاسو لپاره له افغانستان سره تړاو او له ژورنالیزم سره تړاو څنګه کیږي؟
لومړی یو خبره تا غواړم اشاره وکړم چې دا ځینې خلک وایي چې کدرونه له افغانستانه وځي. نو زما په نظر په افغانستان کې اوسېدل که موږ د هغه قدر څخه استفاده کولای شو، زه خپله راضي یم چې بېرته افغانستان ته لاړ شم. خو زه که قدر یم زه افغانستان ته لاړ شم، دا چې زه یو جلی یم په کور کې زه ساتل کېږم، ایسارېږم. نو که چیرې اوس چې زه په اروپا کې یم، زه خپل ژورنالیستي فعالیتونو ته مې دوام ورکړی چې کله اروپا ته راغلم د امریکا په یو پروګرام کې کامیاب شوم چې د افغان کډوالو حالات په اړه باندې یو مستند جوړ کا او هغه په امریکا هیواد کې خپور شو. زه په هر غونډه کې ګډون کوم او د افغان نجونو د حقونو په اړه باندې او د هغې د وضعیت په اړه باندې له خلکو سره غږیږم. زه دلته د ایتالیا د رسنیو لپاره د افغانستان د نجونو او د حقوقو په اړه باندې راپورونه چمتو کوم او ټول نړۍ ته او ټول دنیا ته د افغان نجونو د حالات پاره باندې ورته وایم. نو کچېرې د کډرونو اوسېدل په افغانستان کې مفید دی، زه هم دا اوس راځم چې لاړ شم. او لکه لا چې زه راغلم، زما لکه څنګه مې چې ویلې د دې چې زه یو ژورنالیست اوسم، زما هدف دا دی چې زه له خلکو سره مرسته وکم. کدا زه د ټولنیزو رسنیو مدیر په حیث باندې، کدا د یو ژورنالیست په حیث باندې، او کدا یا د یو افغان کډوال په حیث باندې، او یا کدا د یو عادي مریم بارکزی په حیث باندې. زما هدف دا دی چې زه وکولای شم له خپل هیوادوالو سره مرسته وکړم او دغه حالت چې اوس زما په هیواد کې دی د هغې د بدلون سبب وګرځم.
ډیره زیاته مننه کوو مریم بارکزی. زه له زړه نه خوشحاله شوم چې د تاسو غوندې له یوې افغاني ژورنالیست سره مو خبرې وکړلې چې خپلې کیسې درلودلې او د خپل سفر د لوړو ژورو بریاوو او لاسته راوړنو او همدارنګه د استقامت یوه نښه ده. نو خدای خوشحاله لره زه دا خبرونه پای ته رسوم. له تاسو مننه کوم، له اوریدونکو نه مننه کوم، او له شفیق عیار نم چې تخنیک په برخه کې همکاري وکړي.
چې مې نه خدای په تا باندې کما په